Bugün kota yavarı bir asalam. د خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. نن دوشنبه ده، د غویې سور شپاړسمه، د می میاشتې شپږمه او د روژې مبارکې میاشتې اوله ورځ. په بغلان کې په پرونی برید کې د وژل شو کسانو شمیر شلو ته رسېدلی دی. د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي. په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي. د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د وژل شو شمیر تر شلو اوښتی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی دی. جمهوري ریاست تیر ماښام په یوه اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د هغو په وړاندې چې پر بېګناه خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنګیږي. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
66 زخمي
د پیښې تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي. 40 کسان هم شهیدان شوي. شهیدان اکثرا پوځیان دي. په ټپیانو کې بیا 40 تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ټپیانو له ډلې د 14 کسانو وضعیت نازک دی. د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلوالو طالبانو ډله ییز برید پیل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت په حواله په وژل شو کې 13 تنه پولیس شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر 80 زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي. ولسمشر غنی تېره شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه.
من یک بار دیگر از طالبان
زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغېزمنو سو کسانو سره د خواخوږۍ وخت دی. طالبانو د حکومت لخوا د سولې او اوربند وړاندیز څو ورځې مخکې رد کړی او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوه یوورځنۍ لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوه نورې مسابقې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یادو لوبو ته پوره چمتووالی لري. سکاټلند او ایرلند دې وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډلې دواړو هېوادونو ته ماتې ورکړې دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاریو سره د سیالیو لپاره یادو هېوادونو ته سفر کړی.
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي. وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې، ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي. چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو. دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي. 15 ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوی سوپر جیټ SSJ-100 ډوله الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه. دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوی د استراري ناستې پر مهال اور واخیست. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا واروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاواروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکا یې تورنه کړه چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لرې کولو لپاره یو بې سابقه کمپاین رهبري کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکي وټاکي او د دې کار لپاره د ټولو اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم له شمالي کوریا سره پر اټومي مسئله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدي دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تګ لار کندو کپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبري سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټن وو او له نړیوالو حدودو نه دی اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلې دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرزبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ ویان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساوو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یکشنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرزبندیز تر نن سهاره پورې نافذ وو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر غنی له وسلولو طالبانو د روژې په خاطر د سولې غوښتنه وکړه. ولسمشر په عین حال کې امنیتي ځواکونو ته وویل
له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي.
وسلولو طالبانو په نورستان کې ځینې روغتیایي کلینیکونه بند کړي دي. نوالي وایي
مون دغه موضوعات چیرو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسی مشرانو د طریق او څه د سپینګرو له طریق هم تماسونه ټینګ کړي دي.
پخوانی ولس مشر حمید کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په لویو جرګه کې د خپل نه ګډون پاره وایي
خو به دیم چې نو لاړم خو دا چې نو لاړم منطق درلودي او منطق دغه چې ارس پکړم.
په بهرنیو موضوعاتو کې په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نښتو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی دی. د انصاف په لټه پروګرام کې د داسې چا سره خبرې سوي چې وایي مځکه یې یوه زورواکي لاندې کړې.
زما مزاحمت هم کوي. امي هغه بیت المفاد عامه جامع قبضه کړې ده. امي دا زما د کور زما د اولاد سرپناه ځای ماته اجازه نه راکړي. خپل اعمار دار
شروع د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام هم خبرو. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسئله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشت ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي. ښاغلی غنی په دغه ویډیویي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چی یاماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خوا وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اورمند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي، ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونه هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډیر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم زړه وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غږ کوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنګ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو پرون یک شمه ماخام لیکلی چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقه ته اړتیا ده.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سولې ته غاړه کېږدي. وسلولو طالبانو د سولې مشورتي لوی جرګې له جوړېدو وروسته د افغان حکومت لخوا د سولې پیشنهاد رد کړی دی. خو دغه ډلې چې د سولې د نه کولو خبره کړې ده په نورستان کې د خلکو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د نورستان اوسیدونکو وایي د دروغ ولسوالیو ځینې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. دوی وایي څرنګه چې نورستان غرنۍ ولایت دی، خلک نسي کولی چې خپل ناروغان نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر ادم خان ترابي ازادي راډیو ته وویل نږدې یوه میاشت پوره کیږي چې د نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وروختي مرکزونه د طالبانو لخوا بند شوي دي.
مریضان حاضر قیاس او په شګوره دواب ده او په منډول ده د کلینیکونو موږ زیاده رو او هیڅ نو ټول باندې کړه طالبانو کلینیکونه بند کړي.
قومي مشر او پوخانی وکیل حاجی محمد سخیوی د کلینیکونو د بندیدو په وجه ناروغان د غنو ستونزو سره مخ دي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ لغمان، جلال آباد او یا هم کومبل زیتا د درملن د پاره انتقال کړي.
خو چې بیچاره پراته کې مملي ونو نو بس خاص چې نه یې نو بس دا چې څه به وګي اقتصاد نه زی ډاکټر نه یې.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوری وای په لویدیز نورستان کې شپاړس روغتي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه موجود دي چې د یاد ولایت د نورو روغتي مرکزونو سره به یو ځای د رواني ونې په جریان کې ورته درمل او نور اړین توکي ورسول شي.
د نورستان جغرافي ډیر سنځمنه ده، ځینې کلینیکونه ډیر لري دي. زمونږ د دوای نور سوال پروګرام اوس فعلاً شروع شوی دی. ټول کلینیکونو ته به ان شاء الله په دې هفته تر اخره پورې دوایان مکمل شکل باندې ورسیږي. موږ د ترتیب کوونکو انجو سره په تماس کې یو چون کې دغه انجو نوې راغلي. نورستان کې ډیره تجربه نه وه، یوازې درمن نه بلکې نور وسایل او تجهیزات چې کومه اړتیا وي ټول ورته ورسیږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په نورستان کې د وسلوال لخوا روغتي کلینیکونه تړل کیږي. دوی کوښښ کوي چې څومره زر کېدای شي روغتي مرکزونه د ناروغانو پر مخ پرانیزي.
اختار ورته ورکړی شو چې دغه کلینیکونه که بند نه شو نو د هغوی په خلاف به جدي اقدامات وشي. مونږ دغه موضوعات څیړو او د مختلفو اطرافو سره څه د ولسي مشرانو د طریقه او څه د سپینګیرو له طریقه هم تماسونه ټینګ کړي دي او ان شاء الله دغه موضوع به ډیر په عاجل ورځو کې حل شي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د کلینیکونو د بندولو په تړاو څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی او د ولسواکۍ ارزښتونه د دې پروسې قرباني سوي. د دغه بنسټ رئیس وایي د نه وړتیا او نه کار له کبله انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې له ټاکل سوي جدول څخه وروسته پاتې سوي. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي سیاستونو ګډوډیو د انتخاباتو د سهار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي او په اړه یې څرګندونې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سیاسي بهیر باید په لوی لاس له ستونزو سره مخ نه شي. د وویل که د دې مسایلو مخنیوی ونه شي تاسو به شاهد اوسئ چې راتلونکي انتخابات به بد انتخابات وي چې څوک به بیا راټولولی نه شي او د دغه کړکیچ مسؤلیت به هم د جانکیري له توان نه لوړ وي. ایوبزاده ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې او د سولې په پروسه کې د حکومت او خلکو لانجو انتخابات ګوښه کړي او دغه پروسه باید قرباني نشي. دغه انتخاباتي بنسټ وایي کوم سار چې پر انتخاباتي کمیسیونونو لري د دواړو کمیسیونونو چارې له مهالویش سره سمې پر مخ نه ځي او دغه کار حتی د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړی دی. خاغلی ایوبزاده په داسې حال کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې حکومت او نړیواله ټولنه تر ډېره حده له طالبانو سره خبرو ته خوشبینی ښیي او په دې برخه کې هڅې تر پخوا زیاتې شوې دي. ناوړه مدیریت په کار کې ناغېړي، د ظرفیتونو نشتون، د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه او د دوی ترمنځ نه همغږي هغه تورونه دي چې د ټیفا له لورې په انتخاباتي کمیسیونونو پورې کېږي. د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو کمیسیون وای د انتخاباتو قانون لتعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو دایمي کارکونکو د هغه تفاهم لیک لمخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اداري اصلاحاتو او د ملکی خدمتونو د کمیسیون ترمنځ شوه. دغه اداره یوازې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو ته سهولتونه برابروي او د کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي. دغه انتخاباتي بنسټ دا هم وایي هغه سار چې په انتخاباتي کمیسیونونو یې لري د کمیسیونونو کارونه د ترتیب شوي جدول له مخې مخکې نه ځي او حتی دغه کار د نړیوالې ټولنې بې باوري هم رامنځته کړې ده. ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر او له بایومیتریک سیستم نه د کار اخیستنې پروسه پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ورته د کارول شوو رایو فهرست په راتلونکو انتخاباتو کې د منلو وړ نه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیسیونونو د ناغړۍ په برخه کې اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې تر اوسه هم د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو برخلیک څرګند نه دی. دا چې اوس د کابل د انتخاباتو د فورمو د بیازلی څېړنې له پیل نه یوه منی تیریږي، د ټیفا بنسټ د کابل حوزې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د منلو وړ نه بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان عزیز الرحمن ابراهیمی دا موضوع چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه د زماني جدول بندۍ له مخې وروسته پاتې دي ردوي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تازه څېړنو موندلې چې د کابل په انتخاباتو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا پراخه درغلي او فساد شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل د کابل د انتخاباتو اتیا فورمې پیدا کړي چې د کابل ولایت د انتخاباتو د لغوه کېدو د پریکړې امکان یې کم کړی دی.
فیصله ما تقریبا جامعه عمل
میپوشه. دوی زمون کار د جدول په اساس مختزی، مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یو ځای کار کوو. زمونږ فیصله تقریبا عملی کیږي. مدني او ناظر بنسټونه ته ډاډ ورکو چې مونږ ته اجازه راکړي ویلې شو چې سل په سلو کې عدالت په خ بڼه تامینولې شو. په ورته وخت کې پراتلونکو دریو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارېدنې څرنګوالی بله موضوع ده چې څارونکي بنسټونه ورته اشاره کوي او وایي چې کارول یې ناممکن دي. ټیفا وای په انتخاباتي کمیشنونو کې کم ظرفیتی د لازمې بودیجې نشتون د لوجستیک مدیریت او نور مدیریتونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن یې نشي عملي کولی. دغه بنسټ د دې مواردو په عملي کېدو ټینګار کوي.
او اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
یونایټډ پریس انټرنیشنل خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته د اشاره پترس کې لیکلي چې مخکښو افغان مشرانو د اوربند غوښتنه وکړه، خو طالبان غواړي چې لومړی باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي طالبان غواړي د سولې خبرې تر هغه وځنډوي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، خو د یو پی آی په وینا چین، روسیه او ځینو نورو هیوادونو پر طالبانو فشار راوستي چې د سولې لپاره د امریکا بلنه همدا اوس ومني. خبرونه زیاتوي چې سلګونه خځو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړ او له طالبانو سره د خبرو په برخه کې خپل سری کرخې وټاکلې. یو پی آی د لویې جرګې د یوې کمیټې د مشر سیمین نوري له قول لیکي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پایله باید دا نه وي چې د خځو د حقونو په برخه کې ټول شوي پرمختګونه بهیریږي او موږ به د پخوانیو ظلمونو منلو ته اړ ایستل کیږو. په مطلب کې د دې جرګې د یوې بلې کمیټې د مشر عبدالحنان له قوله راغلي دي چې وایي د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. همداراز د یوې بلې کمیټې مشر محمد قریشي یو پی آی ته ویلي افغانان هر ورځ بې دلیله وژل کیږي، نو ځکه یو بې قید و شرط اوربند باید اعلان شي. خو خبرونه په عین حال کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کوي چې له جرګې وروسته یې خپور کړ. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په دې بیان کې لویه جرګه سیمبولیکه بللې ده او ویلي دي چې په روژه مبارکه کې جهاد لا زیات ثواب لري. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ ګڼه کې د سولې په لویه جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جرګې د څو ګډونوالو میرمنو له قوله راغلي دي چې وایي دوی په جرګه کې له پامه غورځول شوي او څنډې ته شوي وي. د میرمنو ورځپاڼې ته ویلي دي چې له دوی سره نارینه و نه بلکې د ښځینه پولیسو په ګډون خپل ښځو ناوړه چلند کاوه. انډیپندنت د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې د جرګې په دوهمه ورځ یو میرمن د وینا په حال کې و چې یو نارینه ورته وویل ستاسو یې له سولې سره څه ستاسو ځای په اشپزخانه کې دی. د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي و چې د جرګې د څه باندې 3200 غړو په سلو کې شاوخوا دیرش ښځې وي.
په خبرونه کې مو یو بهرنی موضوع هم درلود خو وخت ورته پاتې نسو. په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي که څام خفه و چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کړ، خو ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. له شغلی کرزی سره د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان خوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته مرکه وخت راکړه. رازو لمړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل سول، تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کا، اما ګډون مې نه سوای کولای. په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشرانو سپین ږیرو پښکې مخالف. بل دلیل چې اشتراک مې رسوای کولای، ګډون مې رسوای کولای، دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسیدلې بیا دې د سولې نتایج راوړي و جرګې ته دي شوي. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکرات ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلل شرکت مې نسوای کولای، خوابدیم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق درلودي او منطق دغه و چې
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا 14 یا 12 کسانو چې ګډون وکړي، خو ولسمشری ته کاندید و غیر یو کس چې ولست کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نه مان نه یاست نو او دا دلیل تر ډیره چې جنګار کې د دې یو کمپاینی جرګه تاسو ولې ګډون نه کړو؟
نه هغه دلیل په ما کې نو، زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوی و مذاکره وزایت رسیدلی و او د جرګې فیصلو به زپ پیدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګرندیتوب او نتیجه په خوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي کار په مابینځ کې و باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوی وای نو متاسفانه چې هغه سیم وسوله طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوا رد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلی واوسي شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیات واوسي چې دغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد شول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره او پر سورې تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو خو د اکثریت مادو سره کامل توافق لرو او ارزو مده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سول لپاره خبري روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ الته د خغلی خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکرات شپږم دوره یا دوره روانه ده څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبري چې الته کېږي د افغانستان د سول لپاره موثر دي؟
ارزو مدار چې موثر شي هله مدار چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوند پاتې سي او هر ورځ مړ نه سي د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي طالبان اوس مړ دي دواړو د افغانستان بچان دي د دې لپاره چې دا غمیزه ورکسي او لنډه سي او قطع سي او بند سي غواړو چې د مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي خو د امریکای او د طالبانو د مذاکرات سره سره دا هم ډیر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي زموږ او د طالبانو ترمنځ د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورته د ملي اتحاد او اتفاق لري د سعودي او د هند شوندار کښېشتو
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کې د هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي او هم دا اوس د خغلی غنی په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دوم لسوي چې طالبان لرسي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي څه فکر کوي ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې د هڅو د تر دې لمه چې کوم رنګ راوړل د سولې لپاره نه درلود هم غږینه و کوم بل موضوع
هل ته امریکایان هل ته امریکایان سوله نه غوښته هل ته امریکایان د سولې مخالفه و هل ته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې کوشش مخالف کا پاکستان مخالفت او امریکا مخالفه خو زه په دې پوم چې طالبان د افغانستان خلک او موږ د افغانستان خلک په د پردو په جګړه کې برو چې دا جګړه زموږ نه ده دا د پردو د منافع ده او موږ او طالبان د افغانستان خلک ورونه سره ورو نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ نه دي او دا حقیقت دی زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه موکړه هغه وخت کې تاسو ویلي و چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معاملې د څه ډول معاملې و په کوم لامل مودا موضوع ویلي
ثابت اوس هغه ثابت اوس چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع وسو کله چې موږ وغوښته نو شروع کېدل طالبان هم وغوښته چې مذاکرات شروع شي راکېدل زما په دوران کې ډېر کوشش وسو موږ هم ډېر ځکه کې خونه کېدل جنګ د پردو معاملہ نو ډیر جګړو به ورس بحث دی خو جنګ زموږ نو خلاصہ دا کلام دا جنګ نن هم زموږ نه دی پرون هم زموږ نه دی په دې جنګ کې صرف افغانان وجل کیږي خو منفعت د پردو دی
کته سره ته وایي چې امداوس د امریکا او روسیا په افغانستان کې د سول د لپاره داسې ښکار کوي افغانانو ته چې دویم د افغانستان سول د لپاره کار کوي څه فکر کوي د دغو دواړو هیوادونو د سول د لپاره په هڅو کې توپیر څه دی او څه فکر کوي د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته
سول کې موږ دواړو سره همکار یو زما شخصي کوشش دی چې دواړو روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سول لپاره مؤثر وي نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای او اغام د افغانستان د سول لپاره دغه لیک ته مو ترلاسه کړ
دا هغه لیک جواب میته لاس کړه خو می دوه کال دمه خاستولی یو لیک می په هغه مضمون رئیس جمهور تاسو وری په هغه هدف او بل به هم ته طالبانو مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب تاسو وری او جواب د دغه ست لاس کی خو د رئیس جمهور سم جواب تر لاسه نکي
جواب څه و دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګه مخالف نه یو ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان به راټول شو خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاور کې لند کړو چې موږ د مرګ او جوب له بایس کې
د نور هیوادونو تر څنګ د سیمه هیوادونو د افغانستان د سول لپاره کار شروع کړی دا څه فکر کوي دغه د همکاري کوي چې وای او یعنی دا وای چې موږ افغانستان کې د سول لپاره همکاري کوو دغه د همکاري په څه مشروطه ده
مش شرط نه دی ورته شي زموږ شرط یوازنه دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي حقيقي دي وي او د افغانستان د صبح ته پاره دي او دا چې
مو خو شرط نه دی دغه شرط څه دی افغانستان لپاره
هغه مش شرطونه نه دی شي او دا چې ستر هوادونه عبد الحمید هوادونه په افغانستان کې خپل شخړې مخ ته نه وړي افغانستان د دې د شخړې ځای نه بلکې د همکاري ځای سمور حسادات او خدای دې چې دې تور اسې
قطر غونډې کلا لاغ وسو لاملي څو د تاسو په نظر او آیا بیا به موږ داسې غونډې ته تاسو لرئ په قطر کې چې کوم طبيع ورته لري چې ورته ورسي
دا چې عامل سو په غبن ژکه ډیرو خو ارزو مدار چې بل بین الافغانی غونډې ژر تر ژر جوړ شي او ژر تر ژر افغانان خپل سرکښین او پر خپل سرنوشت په خپل خبرو کې په خپل لاس یې وټاکي د پرودوسر د خارجي هوادو سبو ارزو داد او کوشش دادي چې د افغانستان په سولې کې همکار سي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایگان
دا چې تاسو په 2014 کال کې لبلسمشر غنی نه ملاتړ کړو په هغه ملاتړ مو پښمانه یاست که خوښ
ما به شک شم ملاتړ ځنی وکړ لکه تاسو په دې باندې ما مناسب سړی بڼې دی کار لپاره خو ارزو می ده چې د یو د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت بایس مننه تشکر تشکر تشکر
د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی ول ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې دغه مرکه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم اوریدلی سي
ازادي رادیو
او سم یو جالبه مساله څیړو آیا کلم اوریدلې چې لواوري څخه دی د انرژي په تولید کې استفاده وسی نوې ټکنالوژي دا زمينه برابر کړې ده نور له اسمت څروان څخه وري
د نانو ټکنالوژي څیړونکو د سی وسیله جوړه کړې چې لواوري څخه برېښنا یا انرژي جوړوي دا وسیله چې نانو جنریټر نومیږي په هغه سیمو کې چې واوري ډېری وي د لمریزي انرژي د پانلونو یا شیشو ځای نیولای شي څلونکو وای په سلو کې دیش مزکه په واورو پوخل شوی او په دغه ځایونو کې نانو جنریټر د مریض انرژي له پینلونو سره یو ځای کېدی او د هوا په هر ډول وضعیت کې ورڅخه برېښنا جوړېږي د دې طرحې یو څلونکو ریچارډ کانر وای دا وسیله به په لری پرتو سیمو کې نصب شي چې د سیمې د برېښنا اړتیا بیل دي چې بیټری ته اړتیا وي پوره کړی دا جنریټر ډیر ځیرک یا سمارټ دی د هوا پیژندنې د یوې ادارې په شندر ته ویل شي چې څومره واوره اوري د باد یا ورښت لورې کومې خواته دی او یا سرعت څومره دی د دې څیړنې پایله په نانو انرژي مجله کې چاپ شوې ده
د انصاف په لټه کې
یا
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتی
ازریف وی درکوی ازر کی ان شاء الله مونږه ځلونه پتی ور کړی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند خاروالي ورته د دې زمکه په بدل کې په لخکرګه خار کې یو نومره زمکه ورکړي د بانک پیسې هم تحویل کړي خو ډیر کلونه کیږي چې په دغه زمکه بل چا دعوا کړي او خاروالي نه د توانیدل چې دته د زمکه ورکړي دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د اختر محمد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو خبرې واوري
د انصاف پلټکی
د کوم ځای د ټلیفون کړي
د هلمند ولایت مرکز لشکرګانا زه مشکل لرم قانوني مشکل لرم د انصاف پلټکی رادیو ته د ټلیفون کړي دي زما دا وته کال کې د چا سره قانوني مشکل دی دا چې زه اتنه څنګه کولی د خپل مشکل تر اوسه خپل په مشکل چې تر اوسه نه رسیدلې
څه مشکل دی لګي وازه کا
د لشکرګا د کندهار د عمومي سړک غاړه د پجه غاړه کې موږ کورونه خود ترانه جوړو دولت دې د موږ کورونه نقشه کړله موږ د پلان مطابق نمرې راکړې زما په یو نمرې کې به نقشې مسجد را لشي دا ټول کورونه و دغه مسجد چرالې دغه یو ځ دولت موږ ته جامع راکړه د پلان او نقشې مطابق متاسفانه چې وسړی د لحد مشهور په مامورتي باندې راولاړ او زما سره داوا شروع کړې د مسجد زنه شي دوم بل اخیره پر قانوني مجامع باندې جلی اسناد جوړ کړل هغه تر خپل تصرف لاندې هغه راوستل او هغه څنګه مشکي قانوني دی حکم نه لري اصوليام نه لري شرعيام نه لري زما مزایمت هم کې امي هغه بیت المغ مفاد عامه جامع قبضه کړې د امي د ازما د کور ما د اولاد د سپنا ځای ما ته اجازه نه راکړي خپل د اعمار کار شروع کړ
د زه د لشکرګه شروالي تا ته بنخ کړو ولایت در کړو څنګه
بالکل سرګار سروالي را کړې دي لشکرګه سروالي ما ته موجود ټکولي دي ما ته ویز را کړې پیسې می بانک ته تحویل کړې دي مکمل ارث اسناد سره دي د مسجد سابقه جوړ وو دولت په سترګو دلې دي دغه یواز دولت مرته جامع د پلان او نقشې مطابق راکړه وخت مخکې چې دا خو ترانه جوړو لاس څنګه کار کسب کې دایدل د 15 کورو د پاره اوس هغه جامع د 15 کورو د پاره دولت راکړې ده متاسفانه چې هغه زغه زور واکې ځم پر واچو او دا وایي چې زه مجد نشي دوم کلمات وایي دغه نوبرې کې مات راکړه کله وایي څنګه کله وایي بل او بل خبره ده چې زه والي صاحب نه سمې دوله ای زکم زور زه وایي ستنه لرم دی وکیل وبل وبل لري ای حتا کله ته وایي هاتم د طرفداري کې تر اوسه پرې موضوع وروره یک طرفه ده اته کال کې چې دا وخت درد د ازما موضوع یو پیشنهاد یو ریاست کې چې باید دا موضوع غني داس کې چې دا سړی داس لري دا نه لري دا وځه د ولایت سره هم دونه رښت به شو ما دا ځنه فکر و چې یعنی زه خپل خپل رنجز وکم ول جناب ولی صاحب وتر سي دی غونډه ده نو چې حساب دی و چې تاسو خو ډیر خلک نه پای کولای شي زه ولی صاحب پر ځان وروره سوم
شاروال سره د لنجدي لیدلی
شاروال صاحب نو شاروال چې سوې دا سره مې خبرې کړې دي دا سروال ته مخکې دا سرځي رئیس وو د سره مې خبرې کړې هغه په دې پوي ټول په دې پوي آل دا چې ولادت خبر ول مې ته خبرې وکول په خلک مې وبدي خبره دا چې د زور واکې دي زه کمزور یم دا و چې سړی زما په موضوع کې ورور آی هات وو اگر اته ول د ریسټ پر رئیس اته ول افغان ور سره ول ما وغه ته ول چې جناب رئیس صاحب دا موضوع ته کله چیز یو طرفه روانه ده کچېره دغه څېړنه سمه ده مو یعنی دا موضوع حل ده په دوی ورځ په ورځ حل ده
دا زما کچېره واقع ده د سی خاریسی ما ده او کنه د سی اطراف کې ده
خاریسی بالکل خاریسی سیمه د بازار په نس کې ده سلرمې ناحیه پر مربوط ده د بازار خاصي د بازار مرکز دی د کندهار اډه ورته وای د جیو بغلته د کندهار مومي سړک دی د شرومان مخامخ د بازار مرکز دی بالکل
خاص تاسو ترنځ به ورسو د مسؤل مقامات وغوښت به ورسو
خیر به شه
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د هلمند والی لویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه جناب زواک هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا واته کال مخکې حکومت او د هلمند خاروالي ورته یو ځمکه ورکړې و د کور چې په نقشه کې راغی د تبه په لشکرګه کې یو نوم ځمکه ورکړه دا و چې واته کال کې سرګردانه ګرځم او یو بل چا پیدا وکړي نو ماته دی وی حق راکړل شي دا موضوع څنګه ده
لپاره چې په دقیق ډول باندې دی لپاره کمیسون ټاکل کیږي
او هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي تر څو چې هغه کسان چې هغه په نقشه کې یا مثال په دای کې دې کورونه په هغه نقشه کې راځي او یا هم دې ځمکې راځي بیا هغه د شاروالی تر پلان لاندې راځي او یعنی نور اړوند ریاستونو هغه خپل دی یو طرفه هغه ګوري چې د استملاک په ډول باندې هغه ځای ورته برابر کی او یا هم کچېره د دې د پارنیوی باید ځمکه لګوي او دوی غوښتنه د دې کوي چې ته باید نمره ورته ورکول شي په دې برخه کې بیا خپل دوی په مستقیم ډول ولایت ادارې ته ریزه کوي او طریقه خشاروالی ته کېږي چې ترڅو د دې ستونزه ورته حل شي نو په دې برابر باندې هغه کمیسیون چې ټاکل کیږي هغه کمیسیون په دې باندې کار کوي په دقیق ډول باندې اوس په تاسو ته معلومه ده چې په هلمند کې املاکی موضوعات په خوري ډول باندې بندې خو د دې لپاره چې هغه قانوني وي او یا هم په واقعي ډول باندې د دې حقدار وي هغه به د مستقینو په لیست کې نیول کیږي پر اتون کې کې چې کوم ځای کې ځمکه ویشل کیږي هغه ته ورکول کیږي
جناب زواک صاحب دا وی تقریبا 100 کال مخکې د هلمند خاروالۍ راته اسناد مرا کړ د بانک پیسې مې تاویل کړي لیکن یو بل چا دا و کړی هغه معنی کیږي او دا و مې ورسره روانه ده
دا و تاسو ته معلومیږي چې د دې داوا ولایتي ادارې څنګه حق دوی داوا هم وکړي دوی داوا قضا او سرندوالۍ ته دی چې بل اخره حق بر حق تصمیم نیسي چې بل اخره نهایی تصمیم د محاکم له خوا څنګه نیول کیږي چې هغه خپل تصمیم کله اعلان کین او هغه کس ته ورکول کیږي کوم بر حق کچېره دقیق د اسناد او شواهد او جرګې او د نورو مسایلو له طریقه په حق کیږي هغه نو تاسو معلومه ده چې اندته مو خپل تب تلاشونه کوو تر څو چې هغه د ستونزو حل کو
زوکه دا یو قسم مایوسی مخه او چې په دغه دفترونو ډیر ګرځیدلم لیکن چاره سره مرسته نه ده کړې
ولایتي اداره هر کله دې خدمت کړه هر کله کولای شي چې مستقیما ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي کبي خې د نسې کولای ولایت مقام وین دوی دفتر خو خدمت کړي هر کله ما ټلیفون شمیرې د هر چا سره دې په هر قسم باندې چې موږ کولای شو په رسیدګي کې او د ستونزو ته ترڅو چې ستونزو ورته حل کو قانوني ستونزو ورته حل کو او قانون په چوکاټ کې دوی ته رسیدګي وسی نو په دې برخه کې موږ ورته اماده یو موږ هر وخت کولای شو دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو تلوړ مقاماتو پورې ورسو تر څو چې د ستونزو ورته حل
کدا ستاسو دفتر ته مراجعه وکي سم مشوره به ورکې یا مرسته به ورسره وکي
که چیرې د کولای سي رسیدګي وکي به له کوم ستونزې رسیدګي کولای سي ولایتي ادارې ته چې ما دفتر ته راسي او ان شاء الله موږ به خپل نهایي کوشش ورسره وکړو چې کوم ډول کولای سي چې تر رسیدګي وکړو ځکه چې ټول وخت موږ د خدمت کې هر کله چې کوم څه ستونزه لري موږ ته مراجعه کوي هغه موږ خپل تب تلاش ته دی کوو چې د ستونزې ورته حل شي هغه هر اوردان چې اړه ولري هغه ته هڅه کوي چې ما غوړ کانو
ته دې کامیاب وسه زو اکسب
مننه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د اختر محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند خاروالۍ ورته د کور په بدل کې د لخکرګا په خار کې وزمکه بیل کړي او د بانک پیسې هم تاویل کړي خو یو بل چا پرې داوه کړي دا د هلمند خاروالۍ نه د توانېدل چې دغه داوه خلاص او د تزمکه ورکړي او د هلمند د والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې د دفتر ته ورشي چې اسناد لنجدي وویني او د ستونزې حل ته یو لار پیدا کړي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي ل آزادۍ رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره تاسو ته د دې خبرونه دا ورېدو هرکلی وایم د نن ورځې دا خبرونه بیا هم زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم ګرانو دوستان په تیرې اونۍ کې مو د اوریدونکو سره مرکه خبره کړه چې ورور یې د ازادي رادیو د لارې پیدا شوی او د بیا ازادي رادیو ته تلیفون کړی او د خپل ورور
د پیدا کېدو خبرې موږ ته راکړو چې دغه موضوع د ډیرو اوریدونکو د پام وړ او د هرکلی سبب شوی او په خپلو پیغامو کې خپل دغه رضایت او خوشي څرګنده کړې ده. نو ستاسو څخه زموږ هیله دا ده چې هر کله مو کوم دوست او عزیز د همدې راډیو له لارې پیدا سي نو موږ ته خبر راکړي چې موږ به ستاسو دغه د خوشي خبر د خپلو نور اوریدونکو سره هم شریک کړو. گران اوریدونکو اوس به راسو د دې خبرونې لومړۍ برخې ته چې په هغه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې کوم دوست او خپلوان یې پیدا شوي دي. وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. یو راډیو آزادۍ ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې زه د دوه ساعته داده دي، یو واري فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سره نظاره کوم، اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړی و، بیا څو پرون دغه راډیو آزادۍ ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل، هم هغه غلط و. زه دغه سړي څخه خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، هغه نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه زه صحیح کړم، زه د دغه ښځې زوی یم.
زه عبدالحی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم، او اوس په هلمند کې گزاره کوم. نو زه عبدالحیات دا حاجي له خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا عبدالخالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 1 2 1 2 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور فتحه ورکه ده، او د پنامه سره د عبدالواجد یې دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه یې پته ورکه ده. او که دی هم زما اوري، په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي چې 0 1 2 1 2 1. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټولو ته دې زما سلامونه ورسېږي.
السلام علیکم دوستانو، کشمن درخیلم د کابل ولایت نن سره پټاباس کیم. البته تقریبا یو کال مخکې ماته یو کس د ایران هیواد نه زنګ و په نامه د مسعود خوای. د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا زندانی وم، اوس له زندان نه خوش یم. هر څوک د مسعود خرمي صاحب په هکله معلومات غواړي نو ماته دې زنګ ووهي، زه به ورته د خرمي صاحب په هکله معلومات ورکړم. زما ټلیفون شماره ده 0 1 9 1 1 0 1. شماره بیا تکرارم 0 1 8 9 2 1 2 1 0 1. د خدای په امان، ښه خبرونه.
ګرانو دوستانو، دا واستاسو د څو پیدا سویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز یا دوست په دې جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو پیغامونو اوریدو ته چې زموږ ګرانو اوریدونکو د خپلو عزیزانو د لټولو په منظور پریښي دي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومین یم، د کندهار ولایت څخه. زه د سرکړی د وحید په نوم باندې په چیرې یو کال راځم. مې زموږ ماتلرم او مې خپل کورنۍ که زما واز اوریدو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 1 8 8 8 1 8 5 1 0. 0 1 8 8 بیا یو اتیا، بیا 15 اتیا، اخر کې لاس. ای پاما،
موږ د زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده. د موږ یو کوچی ورکته سپینګل نیمېږي، که چا موندلی وي نو بیا دې په دغه شمېره زنګ مونږ ته ووایي. او چې چا ته به راکړي 0 1 9 2 0 6 0 0 0 1 9 2 0 6 0 0. سپینګل نیمېږي یاره. اوس دې میاشت کېږي چې ورځ د زابل ولایت سورې ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. نو که چا موندلی وي په دغه شمېره دې مونږ ته را اړیکه کېږي.
السلام علیکم څنګه شه بخیر مسئول آزادی کار کوم سلامونه وایم زه محمد نسیم نومیزم از ما یو علاقه زیاتې کلانو میږي دا دوې میاشتې کېږي چې نادرکه دی کدی زما خپل زما آواز اوري په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي 0 8 2 9 9 په ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 8 2 9 9 په دغه برابر چار چا د معلومات چې خپل شریر دی وایي السلام علیکم
السلام علیکم زبد الحدید تان ویرائن نا خبری کوما ما یو تر روک دے عبد الحکیم نومی کی علایت نورستان ورسوالی کامدیش کاری زوردیش نادے عبد الحکیم والا جی امیر حمزہ چاہتا دیدے پہاڑا معلوماتی ماسرہ پردیش تمہارا ارتباط ہوکے اسر آزیا پینزش پیتر یو پانزوس سالور سوا
السلام علیکم څنګه شاس بخیر از سات شبه ز محمد نسیم نمیرم موږ یو ور دی دا یو پنځه کاله کې چې نادره کدی تر وزګان پر علاقه باندې وزر وزګان ته زم د غره سند معلومات نه دی وسره نیولې کده خپل زما غوري بلغه لمبر دی ځنګ وي 0 8 2 9 1 2 8 5 یو نمبر یو ځل بیا 0 8 9 0 8 9 1 2 9 د خدای په امان.
سلام علیکم کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبر کوم سلام محمد میزم ازادي رادیو ته یو جهان مننه د ازادي رادیو کارکونکو زما د پیغام نشر کی او خوري کی زما زوی د اسمت په نامه دی شپږمه میاشت د کور وتلی دی هیڅ ترکه زموږ سره نشته ګرد کور د کور د لوی سیسی که هر مسلمان ورور د اسمت په نامه د میوند ولسوالۍ د سلام محمد زوی دی که هر مسلمان ورور پاکه آن لري موږ دې په دغه لمبر باندې ځنګ وي 0 7 3 2 2 8 2 9 0 8 9 د ازادي راځي په یو جهان مننه السلام علیکم.
السلام علیکم زابل ولایت تشاجول سوالی د سیدانو د کلی وسیدون که منو می سید غنی د زما یو ورور ده د شل کال کیږي د نادرکه ده په ایران کې ده یو نینا غاجان خلګه په غاجان پیژني نن می سید علی ده که چیرې به خپل زما راغوري یا په جاکل څوک معلومات لري ما غوږی په دا شمېره زنګ وي 0 8 2 5 3 5 یا تکرار د شواره سپر وڅو و ډیر د تنزو سترو تنزو وڅلا
زما په سترګو چې کړي د ایرمنو له د واشه چې بوله سوال خبرې کول دوه مله د دایا راکازل د علاغلی وسیدم کړي او که هر مسلمان ورو ته د پاکل معلومات وي د سلمان ورو ته د ایرمنو له د واشه له سره د علاغلی وسیدم کړي دا ګر مسلمان ستوري چې ورکه او که هر مسلمان وروسته د پاتل معلومات کولای شي د دې په نه مسلمانو ته اړ کوي چې دی پروا چې پر تنز نه یا نګر شنا یا چې پروا سو ومني یې چې لا تل سپاس سو نه شپږ مسلمانې ارزل غات کړو دی پروا چې پر تنز نه یا نګر شنا یا چې پروا سو ومني یې چې لا تل سپاس سو نه شپږ شورا د ورې د خدای تمام.
السلام علیکم زاد المنان غیرم من ولایت برشت ولسوالی وسیدون کوم د ماسم بنا کا زه خو شابه ذکر مسایم زما یو ورته جانا په نامه د شپه خلا کې خپل کور ته نظر کړی دلش نظر کړی چې ما سر په جدم خانګه د شاري کار کوي ورته د شاري کوله ما د ته پلان چې ګرځي کړی و چې دا به سره له جدم خانګه ته د کار کوم په ما د برشت ولسوالی څخه راځي چې دا غیر شو د ما کا کا کړلو او ته چا د سره لمن منده ته لمن منده وسه سهار وخت مو چې ته تل کنه هر او پاته کې د زنګ په نامه به وو دا څو تر څو دي په ودا کې هغه څنګه سره سره یو په څنګه دا واسو هغه د کې سره سره ورته نو مو ته زلي سره وسته نو چې نو چې خړې په لاس سره سره لا کې یو کولای شي کو دې خپل بل ځای غوړې زاد منا نن دې چې په خپل مو ته خوشنه ور وسلام په احترام.
السلام علیکم زه شر احمد کندهار خبره کوم سنجوري پلار د نیم کال کې زیات کم چورک سوي دي هر مسلمان ورکه یې دلې په اړه معلومات لري دغه شماره دې ماته زنګ ووهي او نشه بیا درته ووایم. د مغ غاښونه یې وتلي دي، شنوی سړی دي، غوږونه یې سرې دي. هر مسلمان ورور که لیدلی یا په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون نمبر دې زما سره تماس ونیسي. او خواهش کوم چې ناکه چې چاته ادرس نه معلوم او مزاحمت نه جوړي، یو مسلمان ته نه جوړي، زما ټلیفون نمبر دې صفر اویا دوه اتیا شپږ سوه اوولس، یو ځل لګیا وایم، صفر اویا دوه اتیا دوه اتیا شپږ سوه اوولس. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالقیم اجی فرید د فراه د ولایت د بالابلد ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسر فلین کې ما زما یو ورور دی په نامه د عبدالقیم، تقریبا شپاړس کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري، وروره ډېره هیله لرم دا زما د ټلیفون په نمبر دی، ماته زنګ راووي. وروره اته ویشت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه.
سلامونه نیکی لیترامات می تاسو ته د رادیو اوریدونکو د قدر وا کارکونکو ته په خپل نوبت سره وړاندې کوم، خصوصا د رکوسو اجزان د پروګرام چلوونکو ته دا غلط تل سلامونه نیکی وړاندې کوم. سائل سینم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې مون چې زما یو د نماز دی د احمد دی د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ دی خوښمن د کلی اوسیدونکو دی. تقریبا کې د دوه دوه نیم کال کېږي چې زما سره درته دی کدی زما خبرې یا لطفا د کوم دوستان زما خبرې لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدغه دوه شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. د ټلیفون بله شمېره اعلانوم صفر اووه سوه درې یو سل څلوېښت درې سوه نهه شپېته. مخ په وړاندې شهرت به شامل
پلو څنګه سره کې چې د کور د ایران پر باندې تللای دی د کور خپل شوه د سټاري مور د دې د حضور ده کده ته د مولمون صاحب پرو وی او په خپل د خبر د خبرې اور وی په دوه نمبر دی ځان کوسې پر او او ته څالور څالور دوا یو سپر څالور دوا شمار یو ځل بیا ته ور کوم سې پر او او ته څالور څالور دوا یو سپر څالور دوا. سلام.
السلام علیکم. سلام استوره په خیر سره دا د دې ټول خلکو ته خو سلامونه لیکي هلي وړاندې کوم. محمد عبدالایم له هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی لس کاله کېږي چې د کور نه درک شوی دی. که هغه ورور مسلمان ته که معلومات دي په دغه شمېرو دي زنګ ووهي صفر اووه سوه یو نوي اتیا اته اتیا.
سلام علیکم. زه سړي کولم د روزګان ولایت ګرماو د کلی یم. زما یو ورور وکړ احمد لاله درغوزو وکړ یو خاطه داسې ته پولې دي بیا او دغه شناخت د شرافتینو د رفیع الله د سړي کولا ورور دی د کفدا شمیره باندې ما ځان وښو چې پر اړیا لسته والیا یو ولس دروټیا په دغه شمیره دې زنګ راو. وسلام.
بله سلام علیکم. فیض محمد د کابل نه مډیکل نو دی. زموږ خپلوان ماشوم درې کاله مخکې روسي فلمان ولسوالۍ کې مکتب ته ته نومې نور محمد د پلار نومې محمد صادق ته چا معلومات درلو سفر افتاده پنځه واش نواسي خپل شیرینې وخت درې کاله مخکې
زما یو ورور دی په نامه د نور الحق دی د څلور میاشت کېږي چې نادره کړ دی. څه داسې عملي رقم دی هر څوک چې په هکله معلومات لري په دغه شمېره کې زنګ راوړي صفر اووه سوه دوه سوه اتیا درې سوه اووه. شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه دوه سوه اتیا درې سوه اووه. سلام.
سلام علیکم. زه جمشید مینوال لغمانی در سرپلیک کېما همدا شبه د هلمند خلوردونه. زما یو خاله زده محمد فلر نوم دی او خپل نوم دی احمد دی. څلور کاله کې چې ورک شوی دی چا ته فاته مهرباني وکړي او شلی هم تر لاسه کول شي په دې نمبر باندې ما سره به اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اتیا اوله څلور څلوېښت نهه اته صفر اووه سوه نوي یو سل یولس پنځه سوه یو نوي صفر اته سد نود یک سد یاده پنج سد نود یک صفر اف سد اشتاد ابدا چلو چار اشتاد نو. خیر اوسې ژوندی اوسې د ازادي راډیو چې زموږ پیغامونه خپروي مننه.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مد زمانه یو د کریم لازوی د صدا نیمې کز ما ژغاروی خود کور دی راسی څار مور د بالب شلی ونیان دی ډیر مننه چې دا خبر وره چې د تفرزا
قدرمن اوریدونکو د همدې پیغامونو په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې تل د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل ځخ ثبت کړئ او د یادمه باسي چې لومړی خپل بشپړ نوم او ادرس او وروسته بیا د خپل ورکسوي عزیز بشپړ نوم او ځینې نشانې ووایست او تر ټولو مهمه دا چې خپل د ټلیفون شمیره تاسو په خپله ذکر کړئ تر څو اوریدونکو وکولای شئ چې ستاسو د دوست پیدا کولو په صورت کې تاسو ته ټلیفون وکړي. تر راتلونکي خبرونه پوری ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.